السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2018 کال د اگست میاشتې 23 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تفسیرې لرو. او تر ټولو اول د دې تازه خبرونه له بشیر ګواښ اورو.
لومړی د خبرونو سرټی کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ د تشریح کولو په خپلې وسلوال چې په هر ځای کې پټ شي په نخبه کې په خبر پښتونخوا کې ډینګي ناروغي و کسان وژل دي او اسرائیل وایي په شام کې د ایران پراخه شتون منځني ختیځ ته ګواښ دی. د خبرونو تفصیل د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي ک پاکستان د طالبانو او نورو سخت دریځ ډلو پر ضد کاروي ونه کی نو کې د شي واشنگټن تی د غیر ناتو متحد حیثیت واپس واخلي. ټیلرسن بیګا د خبرې په واشنگټن کې وی خبري غونډه ته د بنا په محل وکړه و غول تر هغه چې هر ځای وی امریکا به په نخه کی. تر دې مخکې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي د اعلانولو په محل ول چې امریکا پاکستان ته په اربونو ډالر ورکړي خو هغه په مقابل کې هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي چې امریکا ورسره جنګیږي. تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پر دغه خبرو مایوسي وښوده او وی ویل چې دې ستراتیژي کې د ترهګرې په وړاندې د پاکستان قربانۍ له پامه غورځول شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ملت ته په وینا کې ویل چې اوس ټوله نړۍ په دې پوهه ده چې پاکستان د وسوالو ملاتړ کوي نو ځکه باید اسلام آباد په خپلو پالیسیو له سره په غور کولو سره د سولې لپاره کار وکړي. اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي چې د وسوالو ډلو ترمنځ هیڅ توپیر نه لري. ولسمشر غنی پر طالبانو هم یو ځل بیا د سولې لپاره غږ وکړ.
که په دې فکر کې وای چې جنگ ګټلی سي او د افغانستان دولت پرځولی سي یا دا مقدسه جغرافیا په دوه جغرافیو باندې بدل کولی سي دا فکر مونږ سره نه وباسو. پاکستان سره دولت په دولت سوله غواړي، تلپایه سوله غواړي. یو بې ثباته افغانستان د هیچ چا په ګټه نه ده او خاصتا پاکستان باندې به ډېر منفي اثرات ولري.
ولسمشر غنی دا خبرې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د افغانستان لپاره د اعلان کړې ستراتیژي وړاندې کړې دي. په پاکستان کې د قانون وزیر زاهد حامد پرون په قومي اسمبلی کې ویلي چې د آئین په 28 او 33 دفعو کې بدلون کول غواړي. دغه په وینا په آئین کې د نااهلۍ موده نه ده ښودل شوې او دوی غواړي چې څوک تر 50 کلونو څخه زیات نااهل نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای 28 تاریخ عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له دې کبله د یادو دفعو په حواله نااهل اعلان کړ چې هغه د خپل زوی په کمپنۍ کې د مقررې تنخواه په اړه د انتخاباتو کمیشن نه و خبر کړی. د این 28 او 33 دفعه وایي چې د قومي اسمبلی غړي باید رښتونی او امانتدار وي. د غلط اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي ویلي چې په این کې د دې بدلون ملاتړ نه کوي. د پېښور ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم وایي چې دغلته د ډینګې تبې له وجې تر اوسه 100 کسان مړه شوي دي او 1540 ناروغه شوي دي. هغه نن مشال ریډیو ته ویل دوی د ډینګې ماشي ختمولو لپاره د صفایي کمپاینونه پر مخ بیایي.
ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام اسباب جن کی وجہ سے ڈینگی
مونگ ہسا کہو چې د ډینګي د خبرېدو ټول لاملونه ختم کړو. مونږ پولیس کې د پوهې سیوا کول لپاره کار کوو. په لاسو او پښو د مګول لپاره ماشی غلوون کې دوایانې ورکوو. بهر په نالو او په کورونو کې دننه سپرے کوو او نورې دوایانې هم اچو.
په همدې حال کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون د تاکال دوره کړې ده او له ډینګي څخه د مړو شو کسانو د کورنو لپاره یې سړي سر د 5 لک روپو ورکولو اعلان کړی دی. په تاکال کې تقریبا 200 کسان د ډینګي ناروغان رپورټ شوي دي. د کراچۍ ښار په بېلابېلو سیمو کې له تېرو 2 ورځو راهیسې له طوفان او بارانونو وروسته د بجلۍ کرنټ لګېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. په کراچۍ کې د خیر ښېګڼې ادارې ایدی فاونډیشن یو چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل په لومړۍ ورځ 8 او پرون 4 کسان مړه شوي. په ښار کې له بارانونو وروسته د ونو راپرېوتو د بجلۍ د نشوالي ستونزې هم رامنځته شوې دي. د افغانستان د اروزګان ولایت چارواکي وایي دلته یې د شیخ په نامه د طالبانو یو مشهور قمندان په ګډون اویا طالبان وژلې دي. په اروزګان کې د افغان پوځ قمندان رحمت شاه نن مشهد ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې شو دې عملیاتو کې 2 افغان پوځیان هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له مشهد ریډیو اوري. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې ویلي چې په شام کې د ایران پراخیدونکی شتون د اسرائیل منځني ختیځ او نړۍ لپاره ګواښ دی. نتنیاهو نن د روس په ساحلي ښار کې پوتین ته وویل په ساحلي ښار سوچی کې پوتین ته وویل چې په شام کې چیرته چې داعش ډله ماته خوري ځای یې ایرانیان نیسي چې ډېره بده ده. د هغه په وینا ایران وار د مخه د عراق او یمن کنټرولولو خواته درومي او تر ډېره یې لبنان په کنټرول کې دی. روس او ایران دواړه د وسلوالو یغنو پر ضد د شام په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې د شامي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن د نوي تعلیمي کال پیل سره سم د دغه هیواد په ختیځ کې د اوربند وړاندیز کړی دی. روس، جرمني، فرانس او امریکا په یو خوله له دغه وړاندیز ملاتړ وکړ. روسي او اوکراینی چارواکي وایي دا اوربند به نن د چهارشنبې پر ورځ اعلان شي. او د امریکې بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن شمالي کوریا ستایلی چې د میزایلو له توغولو ډډه کړي. هغه پرون وویل چې دا کار د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ مذاکراتو ته لار هواروي. ټیلرسن پرون واشنگټن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې خبرلانو ته زیاته کړه چې په شمالي کوریا د اګست په 15 نیټه د سختو بندیزونو لګولو وروسته هغوی کوم پارونکی کار بیا نه دی کړی. په دې وروستیو کې شمالي کوریا ویلي وو چې کولی شي د امریکې جزیره ګوام په نښه کړي. هغوی دا خبره تر هغې وروسته وکړه چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل شمالي کوریا ته به په پوره قوت سره ځواب ووایي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او د پیسو بیل له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 1.5 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.6 روپۍ او په 1.5 روپۍ او 10 پیسې. یو یورو په 1.4 روپۍ او 25 پیسې او په 1.25 روپۍ او 30 پیسې. یو ریال 28 روپۍ او 45 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 45 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 1.10 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 500 پیسې او په 1 روپۍ 500 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 26، بنو کې 20 او 30 او په کوټه کې 26 او 20 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا رابی اکرم خان نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري پاکستان د امریکا ولسمشر لخوا د افغانستان نو سیمې په اړه په اعلان شوې ستراتیژۍ ردی عمل ښودلی. یو کارپو وایي
دغلا غوندې کې پالیسی ده په دې نه پاکستان بار تر اوسه یو مونږه سنسریټی سره امریکا سره ډایلاګ وکړو زما خبره لار رابطې شي پاکستان ده.
په پېښور کې د ډنګي ناروغي خوره شوې ده. سه هلې سلې روانې دي.
ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام اسباب جن کی وجہ سے ڈینگی پیدا ہوا ہے اس کو دور کریں. گھروں کی باہر نالیوں میں اور ان کے گھروں کے اندر سپرے بھی کریں اور گرینیولز بھی پھینک رہے.
دا پاکستان کورونا چارو وزیر وای د ترګری د مخنیوي لپاره به د هایر ایجوکیشن کمیشن په مرسته تر ځوانانو رسیږي. خو یو کار پو وای
ہائر ایجوکیشن کمیشن جو تمہیں پالیسی دی تدے پالیسو ریویو پکار دا یہ ترسو پورے دوں گا بچوں تا متبادل صحت مندانہ سرگرمی نہیں ور کڑے بیا با دے طرف تا منگرازو صرف بیانیا با کافی نہیں.
پا مومندو کے دا بدو پی خود مخنیوی تربیت پاڑا معلومات لرو
نو د دې سره به حضراتو چې کوم څومره دي داغه سره خلک مخ ته او داغه نسونه نقصانات کیږي نو داغه په کمی کې به ان شاء الله زمونږ کم دا ټریننګونه جدي داغه پروګرام چې دی دا به کې ډیر یو اهم رول ادا کوي.
لمشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د افغانستان او سیمې په اړه په اعلان شوې ستراتیژۍ ناهیلي ښودلی او ویلي دي چې په دغه پالیسۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د دې په مخنیوي کې د پاکستان قربانۍ له پامه غورځول شوي دي. دغه هیواد همداشان ټینګار کوي چې خپله خاوره د هیڅ یو هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږي او امریکا باید په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي مرکزونو د ناسمې دعوې پر ځای د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ګډ کار ورسره وکړي. زبی شفق اورو.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سه‌شنبه پر ورځ د خپلې کابینې غونډه را بللې وه چې د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ستراتیژۍ پکې مفصل بحث شوی. ښاغلی عباسی د خپلې کابینې دغه غونډه تر هغې وروسته را بللې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تېره ورځ په لومړي ځل د جنوبي آسیا په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړه. ډونلډ ټرمپ د جنوبي آسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال پر پاکستان سختې نیوکې وکړې، دا هېواد له وسله والو سره په ملاتړ تورن کړه او وویل موږ پاکستان ته په میلیاردونو میلیاردونو ډالر ورکړي، په ورته وخت کې دوی هغه ترهګرو ته پناه ورکړي چې له موږ سره جګړه کوي. دا دریځ باید بدل شي او دا باید سمدستي تغییر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر اعظم عباسی په مشرۍ تر دغې غونډې وروسته په یوې خبر پاڼه کې د ډونلډ ټرمپ په ستراتیژۍ کې پر پاکستان د لګېدلو تړونو په اړه خواشینی ښودلې او کاږي د ترهګرۍ د پدیدې د مخنیوي لپاره په نړۍ کې تر پاکستان زیاتې هڅې پلې یو هېواد نه دي کړي او دغه هېواد تر ټولو زیات د ترهګرۍ ښکار دی. دا ډېر خواشینوونکی دا چې د امریکا پالیسي بیان په دې لړ کې د پاکستاني ولس قربانۍ له پامه غورځولې دي. خبر پاڼه کاږي چې د غونډې ګډونوالو تر هغې د ټولې نړۍ مشترک دښمن بللې، دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره د هڅو پر جاري ساتلو ټینګار کړی او زیاتوي پاکستان د خپلې پالیسۍ له مخې خپله خاوره د هیڅ یو هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي او امریکا ته پکار دی چې په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي مرکزونو د ناسمې دعوې پر ځای د پاکستان سره د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې ګډ کار وکړي. له بلې خوا په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره لیدلې او د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه یو سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا سفیر له خواجه آصف سره په لیدنه کې هغه ته د ډونلډ ټرمپ پر ستراتیژۍ معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا سفیر ته ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره تر خپلې وسې هڅې کړي او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره یې تل قربانۍ ورکړې دي. د یادونې وړ ده چې امریکا او افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پاکستان پر دې تورنوي چې د وسله والو ترمنځ توپیر کوي او یوازې دغه وسله والو پر ضد عملیات کوي چې دوی ته زیان رسوي او هغوی ته څه نه وایي چې دوی ته زیان نه رسوي، خو پاکستان بیا د تورونه ردوي او په وار وارې ویلي چې پر خپله خاوره د ټولو وسله والو پر ضد له توپیر پرته عملیات کړي او ادعا کوي چې په دغه هېواد کې ترهګرو منظم جوړښت نشته.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا ویلي چې که پاکستان د طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر ضد کاروایي ونه کړي نو امریکا د پاکستان د غیر نیټو اتحادي حیثیت ختمولی شي. خو بلخوا د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه آصف ویلي دي چې پاکستان د هیڅ وسله والې ډلې ملاتړ نه کوي او نه په پاکستان کې داسې قسمه ډلې موجود دي. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې پالیسۍ د پاکستان کابینې د زیارت پر ورځ د قومي سلامتي غونډه هم راوللې. نور سیل رفعت انجم را کوي.
د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن دا خبرې تیر ورځ په واشنگټن کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال وکړې. ټیلرسن زیاته کړه چې پاکستان باید خپل دریځ بدل کړي او امریکا تیار ده چې له دوی سره په ګډه کار وکړي او له ترهګرو ډلو څخه د دوی په خوندي ساتلو کې ورسره مرسته وکړي. د نوموړي په خبره امریکا به د پاکستان ملاتړ په مشر ډول کوي او له دغه هېواد سره به اړیکې په سیمه کې له نتایجو سره تړلې وي. خو د امریکې لخوا د پاکستان لپاره رامخته شوي غبرګون په اړه د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سعد وایي چې امریکا په پاکستان دفاعي فنڈ بند کړي نو دا سلوی خبره نه ده، خو د دې نه علاوه پاکستان د نور مشکلاتو سره مخ کې دی شي.
امریکا سره په کولاو دغه باندې خبرې وکړي دا موږ باندې چې کوم الزام دی چې موږ وایي یو سو کب کو بل څه دې نه پاکستان له بار تر اوسه په کار دي. دنیا په دې باندې موږ سره ډېر زیات خفګان لري، هغه وایي چې پاکستان یو دغلا غونډه کې پالیسي دا دې نه پاکستان بار تر اوسه او موږ یو دغه سره سنسریټی سره امریکا سره ډایلوګ وکړو زما خبره لار راوستي شي پاکستان داسې مسله ماته مخ کړی.
یو بل د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایر اسد منیر وایي چې صدر ټرمپ او وزیر خارجه پاکستان په اړه بیانونه ورکول سنوې خبره نه ده. امریکا مخکې هم پاکستان ته دا قسمه دړکې ورکړې دي.
پاکستان په کار دی چې دوی سره خبرې وکړي چې د تاسو دومره کالو نه یاي ټیک شو نو تاسو د افغانستان کې کندوز کې پاکستان نشي رسېدای کنه یا مزار شریف کې یا فرا کې چې الته د طالبان ناشتي نو دی اغه امداد څوک کوي.
بلخو د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي چې د امریکا سفیر یې لخپل اندېښنو خبر کړی دی او دا هم ورته ویل شوی چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې اویا زرو زیات د ولس قرباني ورکړې ده. خواجه آصف ویلي چې پاکستان بې له توپیر د وسلوالو پر ضد کاروایانې کړې دي او په پاکستان کې د وسلوالو هیڅ یو منظم نتورک نشته. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان داخله چارو وزیر احسن اقبال وایي د سخت ریزه د مخنیوي لپاره وفاقي حکومت نه یوازې موثر کړن لاره جوړوي، بلکې د لوړ زده کړو کمیشن په مرسته به ځوانانو پورې هم رسیږي. نوموړي ویل چې دا وخت وسوال په سوشل میډیا د یونیورسيټي ځوانان د بیلارې کولو هڅه کوي. احسن اقبال ویل عالمانو سره به هم په دې لړ کې رابطه کوي. بلخوا کاربوهان وایي سخت ریزي یو مهمه مسله ده چې خلاف یې سمدستي ګامونه اوچتول پکار دي. رابی اکرم خان له تفصیل سره.
د نهي پورس یو خبري غونډه ته د داخله چارو وزیر احسن اقبال ویناوا چې نوې وسلوالې ډلې د مدرسو پرسه د کالجونو او پوهنتونونو سکونکو د ټولنیزو رسنو د لارې هدف کوي. د په وینا چې د لړکی به عالمانو سره هم ملاقاتونه کوي، ولې چې اغوی یو مهم رول لري.
همنه هایر ایجوکیشن کمیشن کې سات ملکر
موږ د لوړو زده کړو د کمیشن سره په یو ځای کار کولو پریکړه کړې. داخله وزارت او د لوړو زده کړو کمیشن به په یو ځای د پوهنتونونو زده کوونکو پورې رسي چې اغوی موږ د پرمختیا اړخته وهسو. او څنګه چې ما وویل چې ساينس او تعلیم د ښه کار کولو په اړه هم وهسو، او هغوی د هغه خیالاتو د سپه ذریعه چې سخت دریځې تر اخکل کیږي نو د هغې به پوره پوره مخنیوی کوو.
له دې وړاندې هم د پاکستاني چارواکو لخوا د سخت دریځې مخنیوي لپاره د کړنلارې د تیاری خبرې شوې دي. د تعلیمي چارو کارپوه قبله یاس وایي چې کله کراچۍ او لاهور کې د وسلوالو کمک کوونکي زده کوونکي ونیولی شو او په مردان کې د مشال د وژنې پیښه وشوه، نو حکومت ته په عصري تعلیمي ادارو کې د دې مسلې ادراک وشو. د ده په وینا چې دا اوس یوازې په بیانیه نه سمیږي، باید چې د تعلیمي ادارو هم پاملرنه وشي.
هایر ایجوکیشن کمیشن چې کومه پالیسی دی د دې پالیسو ریویو پکار ده، چې تر څو پورې د دې ریویو نه شوه او موږ بچو ته متبادل صحتمندانه سرگرمی نه ورکړې. لکه مثلا په کالجونو کې باید چې موږ د سټوډنټانو کونسل جوړ کړو، په یونیورسيټي کې د دوی کونسل جوړ کړو، په هاستلو کې پکار دي چې موږ د مقالمې او د صحتمندانه د ډیبیټ سرگرمی د سیمینارونو سرگرمی ورکو، بیا به دې طرف ته موږ راځو. صرف بیانیه به کافی نه.
د بشري حقوقو مبارز جبران ناصر وایي چې د ټولنیزو رسنو د لارې په ځوانانو صرف وسلوالې ډلې اثر نه کوي، بلکې نسخ عمل هم زموږ لویه مسله جوړه شوې ده.
چې کومه بنیادي مسله ده، نو هغه ده چې په یو بل د پوهېدو او اورېدو کوم تمیز دی، نو هم د هغې تربیت ځوانانو ته نه ورکړې کېږي. که تاسو ټلویزیون وګورئ نو تاسو ته د پاکستان یو داسې سیاسي مشر ښکاره به نه شي چې هغه د صبر او زغم نه کار اخلي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مینیجر محمد اسماعیل خان وایي سخت دریځي یو خاص ټولنې یا یو خاص سیمې سره نه شي تړل کېدی، ولې چې دا په هر سیمه کې شته. دی زیاتوي
تاسو سکول وګورئ، پارکس وګورئ، کلونه کې څنګه ډیبیټنګ کلبس شي یا لټرری کلبس شو، اگر یې وایف کوي آینه والا سوشل میڈیا باندې ورچوئل ہبز دا سے جوڑول پکار دی، آئی تا دا سے اپرچونیٹیز ورکول پکار دی چې آئی د خپل رائے نه علاوه بل رائے سرم سنا سے انگیجمنٹ کی، نو آئی نه بدائی چې لگ بھائی اور ڈائیورس اوپینین بخپل ځان کې ابزارب کیو، اغم یو لار آئی تو ادھرئی.
د کارپوهانو په وینا چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره حکومت له بد زغم او د ښه حکمرانۍ د لارې په ټولنیزو سیاسي او اقتصادي شعبو کې هم اصلاحات راوستل وی.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تان دی هله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمینټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمینټه د پاسا سلورو بجو. د اسرائیل وزیر اعظم بن او بخه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د پاکستان مرکزی حکومت فیصله کړې چې د آئین 25 او 33 د فوکي بدلون راولي، د کوم لپاره چې په دا معاملہ د پارلمان مرکزی کمیټې ته وړاندې کیږي. په دغه کمیټې کې د واکمن ګوند اتحادیانو ترڅنګ د نورو ګوندونو غړي هم شامل دي. له اسلام آباد د محمد عمران رپورټ اورو.
د پاکستان د قانون مرکزی وزیر زاید حامد ویلی چې پاین کې د نااهلې مده نه ده خودل شوې او دوی غواړي چې دا مده له 15 کالو زیات نه وي. پاین کې د بدلون پریکړه او اعلان په داسې حال کې شوې چې د جولای پر 28 منېټه د واکمن ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف عدالت د شتمنۍ نه خودلو په تور نه اهل ګرځولې. د پاکستان بیلابل سیاسي ګوندونه دا دریض لري چې په دې وخت کې په آئین کې بدلون یوازې د یو تن لپاره کیږي. په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر او د پیپلز ګوند غړي خورشید شاه د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې دوی به د آئین په 25 یا 33 اهدافو کې د بدلون ملاتړ نه کوي، ځکه چې دې پرشاد یو تن د بچکولو مخه په نظر راځي.
اب یہ وقت اس کا نہیں ہے کہ 62
دا وقت د دین دی چې دوش پیتم او درش پیتم دفعه ختم کړي شي، ځکه چې دې پرشاد یو مقصد ښکاری او هغه مقصد د یو تن بچکول په نظر راځي، ځکه پاکستان پیپلز ګوند په دې وخت کې هیڅ داسې آئینی بدلون ته غاړه نه ږدي. د کوم ترشا چې قام ته دا په نظر راځي چې کوم د پارلمان غړی ګیر شي، نو د هغوی لپاره قانون جوړیږي، او ظاهره ده اوس د نواز شریف د بچکول لپاره دا هر څه پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامی د دې آئینی بدلون ملاتړ نه کوي او وایي چې دوی به په هر ډګر مخالفت کوي. د عمران خان وکیل او د پاکستان تحریک انصاف غړي بابر روان ویلي چې په نړۍ کې یو قانون هم د یو تن لپاره نه جوړیږي، بلکې د ولسی ګټو په خاطر قانون سازی کولای شي.
20 کروڑ لوگوں کے لیے امینڈمنٹ نہیں آ رہی،
دادا شل کروڑ اولس لپاره بدلون نه کیږي، دادا شریف کورنۍ لپاره کیږي چې درغلي تورونه پی لګی دي. داسې په سلګونو فیصله په دنیا کې شته چې د یو تن لپاره کله هم قانون نشي جوړې دي، نه په حق کې او نه پر ضد. دواړو اجازت نشتا،
اس کی بھی اجازت نہیں، نہ حق میں نہ مخالفت میں، دونوں کی اجازت نہیں.
مرکزی حکومت دریز لری چې د آئین دفعہ دوش پیتم 1F کے بدلون راولی. د کوم تر مخه چې د پارلمان د یو غړي لپاره دا ضروری ده چې هغه عاقل صالح پرهیزګار وي او د قانون لخوا ورته کومه سزا نه وي اورول شوی. د قانوني چارو کارپوه د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی وایي چې دا سم قانون نه دی، ځکه چې د هیڅ یو چا په اړه څوک هم نشي ویلی چې هغه نیک او صالح دی. باید وړاندې دا قانون ختم کړی شوی وي.
قرآن حدیث تو اللہ تعالیٰ تا پتہ، انسان تو سب پتہ، فلانا انسان یو مسلمان مسلمان اس دا اختیار بل مسلمان بالکل غلط خلاف.
یو شمیر سیاسی ګوندونه پر مرکزی حکومت دا تور هم لګی چې په تیرو وختونو کې دوی په آئین کې د دې بدلون ملاتړ نه وکړي او اوس یوازې د خپلو ګټو لپاره دا بدلون راوستل غواړي. د ذکر چې د پاکستان د آئین دفعه 22 د هغه شرطونو په اړه ده چې د پارلمان د یو غړي لپاره ضروری وي. د دې دفعې لاندې د پارلمان د غړي لپاره ضروری ده چې هغه رښتونی امانتدار، د اسلامي قانون نه ماتونکي او د لویو ګناهونو نه ځان ساتونکي وي. دفعه 23 د نااهل ګرځولو قانون دی او مرکزی حکومت غواړي چې د نااهل ګرځولو یو خاص موده هم په دې دفعه کې شامل کړي شي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او رورولی.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده. بيته غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کا سره کو ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا جان سره پخواره زایا کولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
دا زمشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پیښور کې له ډنګي تبې د مړو شو کسانو شمیر وو ته رسیدلې دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له ډنګي تبې د مړو شو کسانو کورنو لپاره د مالی مرستو اعلان کړی دی. ویلي دی چې په کور کې دننه په لوښو او چتونو د ولاړو اوبو تر لرې کولو پورې د ډنګي ماشي ختمول ګران دي. له پیښوره د زلان یوسف زی رپورټ اورو.
د پیښور ډیپټي کمشنر دفتر د اعلامیې تر مخه د نهې تر ورځې خار کې د ډینګي د ناروغانو 1550 کیسونه رپورټ شوي دي چې نږدې 1200 پکې یوازې له تحکال سیمې دي. له دې ناروغانو تر اوسه 1540 ناروغان د خار بیلابیلو هسپتالونو ته وړل شوي دي چې د 2200 لا هم په هسپتالونو کې درملنه روانه ده. د پیښور ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم وایي چې د ډینګي د ختمون لپاره د دوی ټیمونه د ورځې او شپې کار کوي.
هم یې کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام اسباب جن کی وجہ سے ڈینگی پیدا ہوا ہے اس کو دور کریں.
مونگ ہسا کہو چی دا ڈینگی دا خپریدو ٹول لاملونا ختم کرو. مونگ پولس کے دا پوہی سیوا کول لپارا کار کہو، پلاسو او پخو دا مگول لپارا ماشیز غلوون کی دوایانی ورکو،
بهر پنالو او پکورنو کې دننه سپری کوو او نورې دوایانې هم اچو.
گھروں کی باہر نالیوں میں اور ان کے گھروں کے اندر سپری بھی کر رہے ہیں اور گرینولز بھی پھینک رہے ہیں.
پنجاب حکومت هم د ډینګي وایرس د مخنیوي په غرض د ډاکټرانو درې ډلې په خبر تر لیږلې دي چې د ځایی انتظامیه سره په ګډه کار کوي. وزیر اعلی پر چټک د نه پرواز د تاکال دوره وکړه او لډینګي د مړو شو کسانو د کورنیو لپاره د 55 لک روپو ورکولو اعلان وکړو. د وزیر اعلی هاوس نه د جاری شوی اعلامیه تر مخه پرویز خټک ویل دي چې په هسپتالونو کې د ډینګي د ناروغانو د درملنې لپاره اسانتیاوي برابر دي او باید چې د حکومت د هڅو ترڅنګ عام اولس هم د ډینګي ماشي د ختمون لپاره کار وکړي او په کور دننه یا بهر د ولاړو اوبو د لرې کولو خیال وساتي. د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا ډایرکټرې ډاکټر شاهین افریدی سور ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د اولس له مرستې پرته په ډینګي قابو موندل ګران دي.
دا ماشي چې چرته موجود دي او وایرس هغې ځای ته راورسېدو احتیاطي تدابیر نه دي شوي نو خورېږي به. هلته کې انوایرمنټ د دې لپاره کنډیوسیو مطلب ښه داسې دی چې هلته کې ټایرونه پراته دي, چھتونو د پاسه ګند بلا سامان پروتی, موږ کاډ کباډ واچو, بارانونو موسم دی, هلته اوبه ودرېږي, اوبو نکاسي د علاقې کې شته نه ده. دا امکان په هر هغه علاقې کې موجود دی چې چرته کې دا ټول فیکٹرز موجود دي.
د پېښور تاکال سیمه کې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ډینګي لومړی کیس رپورټ شوی وو. ځایي ولس څو څو واره د حکومت پر ضد مظاهرې کړې دي او په حکومت یې د ناسمو انتظاماتو تور لګولې دي او دا یې هم ویلې دي چې په سیمه کې لډینګي د ناروغان نو او مړو کسانو شمیره د حکومت لشمیري زیاته ده. خو د پېښور ډیپټي کمشنر وایي چې دوی هر ورځ له ټولو هسپتالونو معلومات راغونډوي او شمیري یې کار دي. زلان یوسفزای, مشال ریډیو, پېښور.
خزي د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. پداندی هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سېشنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي عبدالمجید خان چگزی ویلي چې پولیسو پر ضد په FIR کې په ناقانونو توګه د ترهګري مقدمه کړې ده چې له امله نه یوازې د ده بلکې د ټولې اسمبلی استحقاق مجروح شوی دی. نور حال له کوټې نه د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر ماښام د سپیکر میرمن رایلا دورانی په مشتابه کې پیل شوه. پر دې مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټ کمیټي چیرمن عبدالمجید خان اڅکزي, څوک چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د کوټ په جیل کې بند دی, یو تحریک استحقاق وړاندې کړی. په تحریک استحقاق کې نوموړي وویل چې د جون د میاشت په 28مه نیټه د اسمبلی د غونډې وروسته د ده موټر د اکسیډنټ په نتیجه کې یو ټرافیک سرجنټ ووژل شو. خو لومړی پولیسو د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړه. که څه هم د پیښې وروسته د تر شپې ناوخته پورې د پولیس سارجنټ سره په روغتون کې موجود و او کله چې هغه سا ورکړه نو بیا په خپله د هغه مړۍ وډېر غازی خان ته ولېږدوي.
ایسے میرے گھر میں گھسے پولیس ایف سی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں.
مجید خان اڅکزی وایي پولیس ایف سی او د استخباراتي ادارو کسانو چا چې خپل مخان پټ کړي او په شپې ته موټران کې راغلي وو, په نیمه شپه کې یې د پر کور څه په داسې انداز کې ورننوتل لکه چې څوک ایمن الزواری نسی. نه دوی وو څادر او چاردواري ته وکتل او نه هم د دوی سره مجسټریټ ورسره وو. مجید خان زیاته کړه چې زه د اسمبلی غړی یم او د ما سره دا چلن کېږي نو پولیس به د عادي وګړو سره څه ډول چلن کوي. د نوموړي په وینا چې د دوی مقصد دا نه و چې ما ونیسي بلکې دوی د یو پلان لاندې زما و کور ته راغلي وو او که زما د ساتونکي لخوا یو ډز هم سوی وای نو بیا به نن وضع څه نوره وای. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي سردار او درېمان کتران زیاته کړه لکه څه ډول ظلم او تیری د مجید خان سره سوی دی. دغه ډول څلور کالي وړاندې زه هم په یو کیس کې په ناقانونه توګه ډېر په بې عزتۍ سره نیول شوی وم. وروسته سپیکر میرمن رایلا دورانی د ښاغلي اڅکزي سره سوی زیاتو بومنی او تاریخ یې د نورو پلټونو لپاره د استحقاق و کمیټې ته وسپاري. د دې څخه لمخه د پښتونخوا ملي او میګوند مشر او دریم زیارتوال وویل د پاکستان د جوړېدو د اولی ورځې راهیسې په هیواد کې د جمهوري ادارو او غیر جمهوري قوتو ترمنځ تاوتریخوالی پیل شوی دی چې لا اوس هم روان دی. که څه هم موږ د اولی ورځې څخه دا وایو، په کار دی چې ټوله ادارې په خپله دایره کې دننه کار وکړي، دغه ډول به هیواد په سمه توګه پر مخ ولاړ شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 2500، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د مازیګر 5:30 بجې او شویلند خبرونه له بشیر غواخناورو.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي که پاکستان د طالبانو نورو سخت دریځ ډلو پر ضد کاروي ونه کړي، نو کېدای شي واشنگټن ته د غیر ناټو متحد حیثیت واپس واخلي. ټیلرسن بیګا په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال دا هم ویل چې تر هغه چې هر ځای امریکا به یې پناه کړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي د اعلانولو په مهال ویلو چې امریکا پاکستان ته په اربونو ډالر ورکړل، او هغوی په مقابل کې هغه ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره جنګیږي. پاکستان په دې خبره مایوسي ښودل دا وایي چې د ترهګرو پر ضد بې توپیر عملیات کړي. په پاکستان کې د قانون وزیر زاهد حامد پرون په قومي اسمبلی کې ویلي چې د آئین په 2/5 او 3/5 دفعو کې بدلون کول غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای 23 تاریخ عدالت پخوانی وزیر اعظم نور شریف له دې قبله د یادو دفعو په حواله نه اهل اعلان کړ چې هغه د خپل زوی په کمپنۍ کې د مقررې تنخواه په اړه د انتخاباتو کمیشن نو خبر کړي. دغه دفعې وایي چې د قومي اسمبلی غړي باید رښتونی او امانتدار وي. د پېښور ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم وایي چې دغلته د ډینګي تبې له وجې تر اوسه 100 کسان مړه شوي او 1540 ناروغه شوي دي. هغه نن مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې په ناروغانو کې نږدې 1200 د تاکال سیم سره تعلق لري. د افغانستان د روزګان ولې چارواکي وایي دغلته د شیخ په نامه د طالبان یو مشهور قومندان په ګډون اویا طالبان وژلي دي. د چارواکو په نه د عملیات بیګا په مختلفو سیمو کې شوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې ویل چې په شام کې د ایران پر اخیدونکو شتون د اسرائیل او منځني ختیځ او نړۍ لپاره ګواښ دی. او د اوکران ولسمشر پیترو پوروشنکو نن د نوي تعلیمي کال لپاره سره سم د دغه هیواد په ختیځ کې د اور بند وړاندیز کړی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر گوختر تا وورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال محمد عمران ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنې کړې ده.
د پاکستان ډان ورسپانه لیکي چې د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د پالیسي ورستو، پاکستان باید په جذباتي توګه په دې غبرګونو نه خایي او د ترهګرۍ سره سره د سخت دریځ پر ضد مبارزه روانه وساتي. د پاکستان لپاره غوره لار دا ده چې د افغانستان سره په شریکه کار ونه دري، او په خصوصي توګه په افغانستان کې میشت د پاکستان پر ضد عملیات کوونکو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه، او ورسره دا بیانیه چې افغان استخباراتي اداره کېدای شي چې د دوی سره مرسته کوي، د هر څه ته قتل پکار دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان باید دا هم ومني چې د افغانستان او امریکې توجه په حقانی نیټورک او د هغوی پنس د دې ډلې سره د پاکستان مبینه ملاتړ هم هیرول نه دی پکار، او د معاملې نور خرابولو پر ځای باید هغه څه ته پام وشي چرته چې د افغانستان او امریکې سر په ګډه کار کېدلې شي. جنگ ورسپانه لیکي چې د پاک فورس د ویان میجر جنرال آصف غفور د ګل پورس خبري غونډه کې پر ملکی حالاتو کوم بیان ورکړی، دا به د قام حوصله اوچتوي. په خصوصي توګه دا خبره چې هیواد د آئین عملداري اړخ ته بوتلل دي، د فورس د مثبت کردار غمازی کوي. پاکستانی قام سرور واري فوجي امریت لیدلې ده، نو ځکه چې په ملک کې هم سیاسي کړکیچ رامنځته شي نو د ولس په ذهنونو کې فوج دراتلو ویره پیدا کیږي. د فوج ویان دا ټول ویری رد کړي، او په نور لفظونو کې د سیاسي او فوجي مشرانو ترمنځ توپیر رد کړي. ادارې لیکي چې د سېنات د چیرمن لخوا په لوی کچا د قومي مکالمې وړاندیز په اړه د فوج ویان ویلي چې دوی هم لاتړ کوي او فوج بر دې برخه هم جوړیږي. همدا لار د کوم په ذریعه چې د آئین عملداري د ملک ثبات او پیاوړتیا، معاشي پرمختګ او د ټولنې خیر خیګړه یقیني کېدلی شي. ایکسپریس ورسپانه لیکي چې وکیلان او ججان د عدالتي نظام هغه برخې دي د کوم بغیر چې دغه نظام نه چلیږي. په تیرو وختونو کې هم د دواړو ډلو ترمنځ ستونزې راغلي، خو هغه هغه په خډول هواری کړی شوې دي. خداوار په لاهور کې حالات خراب شوي. وکیلان د ملک یو ولوستې برخه ده. څوک چې په آئین او قانون پوهیږي احتجاج کول د هر چا حق دی، خو د عامو سازمانونو او د وکیلانو په احتجاج کې باید فرق ولیدل شي. ادارې جاتی چې وکیلانو د جمهوریت او آئین په ساتنه کې لوی کردار لوبولی دی، خو که چرته د یو جج پریکړه وکیلان نه مني نو نور خلک به څنګه ومني؟ پر دې حالاتو سوچ پکار دی، ځکه چې پر عدالتي نظام منفی بیان ورکول ډیر شوي. په داسې حالاتو کې ادارې د سپکاوي نه بچ کول هم د دوی لومړی ذمهواري ده. اوس باید وکیلان را وړاندې شي او مثبت کردار ولوبوي چې د عدالتي نظام په عزت بد اغیز پرې نه وځي.
نیوز ویک مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل نوی ستراتیژي اعلان کړ، خو په دې کې د امریکا لخوا د افغانستان د ثبات لپاره د اوږدې مودې ژمنې نه دي شوې. بلخوا هیومن رائټس واچ اداره لیکي په پاکستان کې د خلکو د لادرکه کېدو پیښې اوس هم دوام لري او دا هر څه د دې څرګندونه کوي چې پاکستان د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کمیټې وړاندیزونه له پامه غورځولې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا اجملا اورو. نیوز ویک مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل نوی ستراتیژي اعلان کړه. د دې ستراتیژي زیاتره پام په افغانستان کې د اسلامي سخت دریځۍ ختمولو په موخه د وسلوالو له مینځه وړلو او په دې برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو شاملولو لپاره د نږدې 1400 کالونو هغه مبارزه ختمول دي چې پرې د امریکا ډېرې پیسې لګېدلې دي. خو د مجلې په خبره د امریکا په نوي ستراتیژي کې د افغانستان د ثبات لپاره د اوږدې مودې ژمنې نه دي شوې. نیوز ویک مجله لیکي د امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د بریا ژمنې کړې دي، خو دا نوې ستراتیژي د سرتیرو د شمیر په اړه واضح نه ده. ولسمشر ټرمپ ویلي امریکایي سرتیری د بریا لپاره د یو پلان مستحق دي او له افغانستانه په توندې سره د امریکایي ځواکونو وستلو نتیجې به نه منونکي وي او دا به د داعش او القاعده په ګډون وسلوالو لپاره یوه تشه پیدا کړي. مجللی کې ولسمشر ټرمپ د اټمی وسلې لرونکو مخالفه هوادونو هند او پاکستان په اړه ویل، د هند او پاکستان له یو بل سره د خبرو په مختلفو چارو کې د شاملولو او امریکا ته ګواښ جوړونکو وسلوالو سره د پټن ځایونو مخنیوي په برخه کې د دې دواړو هوادونو څخه د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره یو جامع پلان ته ضرورت دی. د نیوز ویک مجلې په خبره ولسمشر ټرمپ پر پاکستان له دې قبل نیوکې وکړې چې هواد وسلوالو ته پټن ځایونه ورکوي چې د افغانستان په جګړه کې د لا نوره اقتصادي همکاري وکړي. بلخوا د بشري حقوقو سار اداره یا هیومن رائټس واچ لیکي په سند صبح کې د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره غږ پورته کوونکي د بشري حقوقو فعال پنهال ساری یو 13 میاشت له حیدرآباد تر کراچۍ پیاده سفر وکړ او له حکومت د خپل او ملګرو د بیرته راوستو غوښتنه کوله چې په پاکستان کې لادرکه کړل شوې دي. د هیومن رائټس واچ په خبره ساری یو اوس په خپل هم لادرکه شوې ده. مقاله لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې لاغسو او نیرستو مخې ته راغلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې په پاکستان کې د بشري حقوقو صورتحال ته بیا کتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې وړاندیز ورکړې دی چې پاکستان د خلکو په سوره لادرکه کول او خفیه بندي کول ختم کړي. هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې د لادرکه کول او تازه پیښونه څرګندېږي چې د هیواد د ملګرو ملتونو ادارې هغه وړاندیزونه له پامه غورځولې دي چې پکې د ریاستي ادارو لخوا د خلکو لادرکه کول تر پاکستان قانون لاندې یو جرم ګرځولو غوښتنه شوې ده. هیومن رائټس واچ لیکي د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له هغو اقداماتو سره خپله دنده پیلولې شي چې له مخې پاکستانیانو نړۍ ته دا اشاره ورکړي چې دا حکومت د بشري حقوقو صورتحال بهتره کولو لپاره پر اسمه دی. هیومن رائټس واچ لیکي د وزیر اعظم لپاره تر ټولو مهم او لومړی ګام باید د پنهال ساریو په ګډون د لادرکه کړل شو بشري حقوقو کارکوونکو په اړه معلومات ورکول او د دې کسانو په سمدستي توګه خوشي کول وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وای په شام کې د ایران د پوځي موجود کې په اړه د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره خبرې کوي. نوموړی وای ایران په شام کې خپل موجود کې پیاوړی کوي کما چې د اسرائیل په ګډون د ټولې نړۍ لپاره مسله جوړې دي شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت له اسرار عالم مومنداورو.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هغه به په شام کې د ایران د پوځي موجودۍ په اړه د اندېښنو په حواله نن د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. ټاکل شوی چې دواړه مشران به نن د سوچي په خار کې له یو بل سره لیدکاته وکړي. د یادونه وړ ده چې ایران او روس دواړو د شام په شپږ کلنه خانه جنګۍ کې تر دې دمه د شامي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی. نتنیاهو پرون وویل چې زه به دا مسله راپورته کوم چې ایران په شام کې د خپلې پوځي موجودۍ قایمولو هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه دا خایي چې له اټومي تړونه او وروسته هم ایران خپل جاریت ته دوام ورکړي، کوم چې نه یوازې د اسرائیل بلکې د منځني ختیځ او ټولې نړۍ لپاره ستونزه ده. ایران چې د اسرائیل مخالفه هیواد دی، تر دې دمه یې د اسرائیلي وزیر اعظم دغه تورونه نه دي ځواب کړي. په دې وروستیو کې د اسرائیل رسنیو داسې تصویرونه خپاره کړل چې ښایي ایران په شام او لبنان کې د وسلو فیکټریانو په جوړولو کې مرسته کوي. اسرائیلي چارواکو ویلي وزیر اعظم به یې پوټن ته وایي چې د ماسکو او واشنگټن ترمنځ د ترنګلتیا باوجود روس او امریکا ته پکار دی چې د شام پر سر یو تړون ته ورسیږي چې دارنګ ایران په شام کې خپله موجودګي پیاوړې نه کړي. د دوانو مشرانو ترمنځ په دې غونډه کې بعد اسرائیل د استخباراتي ادارو چارواکي اهم موجود وي. اسرائیلي چارواکي وایي بنجامین نتنیاهو د امریکا او روس لخوا په شام کې د اعلان شوي اوربند اهم مخالف دی. د دوی په خبره ځکه چې هغه پر دې عقیده ده چې له دې اوربند سره ایران او د اتحادي حزب الله ملیشا به د دې جوګه شي چې په شام کې خپل موجودګي پراخه کړي. بلخوا روس او امریکا پر دې عقیده دي چې په شام کې اوربند د اسرائیل ګټې خوندي کوي. خو اسرائیلي چارواکي وایي امریکا او روس دې لور ته پام نه کوي چې په شام کې د خانه جنگي تر ختمېدو وروسته به دا هیواد په څه ډول وي. دا چارواکي زیاتوي که د ماسکو واشنگټن ترمنځ پراخه تړون ونه شي نو کېدای شي چې د ایران انقلابي ځواک حزب الله او نورې ملیشا ډلې په شام کې پیاوړي کړي. د پوټن او نتنیاهو ترمنځ د مخکنیو په څېر په دې غونډه کې هم نتنیاهو تمه لري چې خپلې دا اندېښنې به په ډاګه کړي چې د روس لخوا ایران او شام ته ورکړل کېدونکې وسلې د حزب الله ملیشاو لاسو ته ځي. خو په تېر وختونو کې روس دغه تورنه په وار وار رد کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د افغانستان لپاره د نوې تګلارې اعلانولو په تناظر کې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. ډونلډ ټرمپ یوې خوا ته پر هند غږ کړی چې په افغانستان کې د مرسته وکړي، نو بلخوا یې له پاکستان نه غوښتي چې د هغو وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي چې د پاکستان له خاورې بریدونه کوي. بلخوا په پاکستان کې کارپوهان دا د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ښه نه بولي. د مقالې مهم ټکي اورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا پر هند د مرستو غږ وروسته د نهې په ورځ په پاکستان کې رد عمل وښودل شو. پاکستاني او چارواکو خبرداری ورکړی چې له دې سره د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات خرابېدای شي. که څه هم چارواکو بیا په دې اطمینان ښکاره کړی چې د وسلوالو د ملاتړ په تور یې فوري په پاکستان پوځي امداد بند کړی نه دی. د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو په وخت ډونلډ ټرمپ په هند د اقتصادي او نورو مرستو غږ وکړ. نوموړي د پخوانیو مشرانو هغه خبره یو وار بیا تکرار کړه چې اسلام آباد دې د هغو وسلوالو ډلو خلاف ګامونه واخلي چې د پاکستان له خاورې حمله کوي. د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په 2011 کې هغه وخت خراب شول کله چې په پټاباد کې امریکایي ځانګړي ځواکونو د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن ووژلو. ورځپاڼه لیکي پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د ناکراری او بې ثباتی لامل هغلته د هند اثر یادوي. په اسلام آباد کې چارواکي په هند تور پورې کوي چې په کابل کې د غیر دوستانه سیاسي حکومت ملاتړ کوي او د هغو وسلوالو مالی مرسته کوي چې په پاکستان بریدونه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي تمه یې لرله چې شخصي کانټراکټران به په افغانستان کې تر موجوده ځواکونو زیات فعال رول ولوبوي. لوړ پوړو امنیتي چارواکو په دې زور راوړي چې په افغانستان کې سوله یوازې د ټول اړخیزه معاملې سره ممکن ده. د دوی په خبره په هیواد کې د ځواکونو شمیر زیاتول او پاکستان د وسلوالو په کومک تورنولو سره مسله نشي هواریدي. ورځپاڼه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته ویان له خولې لیکلي په عین حال کې د هیواد بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په راتلونکو ورځو کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره امریکا ته ځي. په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز مشره او د مخالف ګوند سینیټره سحر کامران وایي د امریکا لخوا له هند نه په افغانستان کې د مرستې کولو غوښتنې سره به په اسلام آباد کې د واشنگټن ملګري یوازې شي. دا غی په خبره لدې سره به د ګټې پر ځای نور نقصان ورسیږي او د امریکا په وړاندې د سیمایزو هیوادونو لکه چین، پاکستان او روس رویه به بدل کړي. بلخوا ځینې کارپوهان وایي چې پروستو کلونو کې د امریکا په مرستو د پاکستان انحصار کم شوی دی او د چین موجودګي هم ورته د حکمت عملی موقع په لاس ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
جرنل ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ځینو کارپوهانو په فکر د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به د افغانستان جګړه لا نور زیاته کړي او اسلام آباد به له چین سره د اړیکو ښه کولو لپاره وهڅوي. بلخوا افغان ولسمشر بیا ویلي چې په افغانستان کې د امریکا رول زیاتېدل به د طالبانو پر ضد عملیاتو کې مرسته وکړي. د لیکنې نورې برخې لانی ساج ملاورو. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي به د طالبانو سره جګړې کې له کابل سره ملاتړ زیات کړي، خو په پاکستان کې چارواکي او کارپوهان خبرداری ورکوي چې د واشنگټن دا نوې ستراتیژي به د افغانستان 14 کلن جګړه لا نوره زیاته کړي او اسلام آباد به له چین سره د اړیکو ښه کولو لپاره وهڅوي. د امریکا ولسمشر ویلي چې هیواد به په افغانستان کې خپل پوځي عملیات زیات کړي. له دې بیان وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د نهې په ورځ ویل د امریکا په افغانستان کې رول زیاتی دل به د طالبانو پر ضد عملیاتو کې مرسته وکړي. افغان ولسمشر ویلي چې د وروستیو څو میاشتو کې طالبانو د افغانستان په ځینو سیمو کنټرول زیات کړی دی. روزپاڼه د ولسمشر غنی په حواله لیکي د دوی د امنیتي ځواکونو پیاوړي کېدل به طالبانو او نورو وسلوالو ته دا وښيي چې هغوی بریا نشي ترلاسه کولی او د سولې هدف تر هر څه زیات مهم دی. بلخوا په پاکستان کې کارپوهان پر دې اندي چې د افغانستان د جګړې حل پوځي نه بلکې له طالبانو سره د سولې مذاکرات دي. د پاکستان په پارلیمان کې د سینټ د دفاع کمیټې مشر مشاهد حسین رسپانی ته ویلي د افغانستان لپاره د امریکا نوې تګلاره د بې ثباتۍ رامنځته کولو یو لار ده. نوموړی زیاتوي دا ستراتیژي به کار ونه کړي ځکه چې دا مخکې ازمېدلې او ناکامه شوې ده. وال سټریټ جرنل لیکي د نهې په ورځ د پاکستان چارواکو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر دې خبره هم د خفګان څرګندونه کړې چې پاکستان په مسلسله توګه وسلوالو سره ملاتړ کوي او که پاکستان په دې برخه کې خپل پالیسی بدله نکړه نو امریکا به ورسره خپل مرستې ختم کړي. د دې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی په نړۍ کې د پاکستان په څیر داسې یو هیواد نشته چې له ترګرې ضد یې دومره ډیره مبارزه کړې وي. ورځپاڼه د کارپوهانو په حواله لیکي په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د ګل پاورس له هند اوغوښتل چې د افغانستان د ثبات لپاره له امریکا سره نورې مرستې هم وکړي، د امریکا لخوا په پاکستان نوي فشار به د دا هیواد له چین سره اړیکې لا نورې زیاتې کړي. چارو پو رفت حسین رسپانی ته ویلي دا په حقیقي توګه په پاکستان کې یو اندېښنه ده چې امریکا به په افغانستان کې د لاسپوڅي جګړې لپاره د هند موجودګي وکاروي او هند به د خپلو ګټو په خاطر د پاکستان سید استعمال شي او له دې وروسته به دا هیوادونه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور د بې ثباته کولو جوګه شي. بلخوا د کابل لپاره د هند پخانی سفارتکار او کارپو ویویک کاټیو وال سټریټ جرنال رسپانی ته ویلي هند به د هغو ټولو حالاتو له نږدې څارنه وکړي چې ولسمشر ټرمپ څرنګه بل سخت خبری پر پاکستان عملی کوي.
دا مشال ریډیو دا
نن په غلنه کې د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا د سکولونو ماشومان او استادانو د ځنګلاتو محکمې ته تربیت ورکړل شو چې د اور مخنیوي څنګه کې دي شي او د چاودنو او بدو پیښو رامنځته کېدو په وخت پاتې شي. د تربیت تنظیمونکي وایي په دې سره به د سیمې اوسیدونکو ته ډیره ګټه ورسیږي. شانواز سرکزی معلومات لري.
دغلنه په سرکاري هایر سیکنډري سکول کې د حجره تنظیم لخوا د سکولونو او استادانو د ځنګلاتو د محکمې او زده کوونکو ته په دغه عملی تربیت کې وخایل شو چې ګنې هر کله کې یو ځای کې چاودنه وشي نو زخمیانو سره به څه کوي او د دغه ځای حفاظت لپاره به کوم رقم ګامونه پورته کوي. د حجره تنظیم محمد جنس مشر ساجد وویل چې هغوی نه یوازې نارینه ته بلکې زنانو ته هم دا رقم تربیت ورکوي ځکه چې په کورونه کې کوم حادثه وشي نو اول ښکار زنانه او ماشومان وي.
پندیاله امبار دي کومره سکولونه دي پرایمري نو داغي ټیچرز ته بمونګه په سکول بیس ډیزاستر ریسک ریډکشن یا ریسک منیجمنت باندې به اګی ته به ټریننګز ورکو او هغه ټیچرز چې دی فیمیل ټیچرز اګی به بیا په هغه ماشومان ته دا ټریننګز ورکي. نو د دې سره به ان شاء الله چې دلته دی علاقه کې ډیر د حضراتو چې کوم سمره دی داغي سره خلک مخته او داغي نسونه نقصانات کیږي نو داغي په کمی کې به ان شاء الله زمونږ کم دا ټریننګونه جديد اګاهي پروګرام چې دی دا به ډیر یو اهم رول ادا کوي.
په نننې مظاهره کې هلال احمر پاکستان محمود جنسی غړي هم موجود او په دغه عملی مظاهره کې برخه واخیسته. د یاد تنظیم محمود جنسی سیکرټری فوزی خان محمد سره مې هم خبرې وکړې.
حجرا ارګانایزیشن سره یو ایم یو ساين شوې ده او دا غي مطابق چې موږ د پندلې د انبار سیمې مختلف خلکو ته د فرست ایډ تربیت ورکړو چې راغه په خپل کلو کې خدای نه خواسته دغه حساب له واقعیت کیږي دغه حساب له انسیډنت کیږي نو هغه باغې ته څنګه ریسپانس ورکړي.
د تربیت او مظاهره له د فټر سیکرټریټ د تعلیمي څنګه ډایریکټر هاشم خان افریدی هم راغلی. هاشم خان افریدی وویل چې هغوی دا شان عملی تربیت ښه ګام بولي ځکه چې ځوانانو کې د خدمت جذبه زیاته وي.
داسې نقصانات وشي چې هغه کچرې د هغې په باره کې سړي سره لږ ډېر اویرنس وي او یا ټریننګ وي نو هغه کمېدی شي. ټوټلي خو مطلب ده چې هغې سدباب نه کړي خو هغې د نقصاناتو کمولو لپاره داسې ټریننګونه او داسې دا د خلکو کې اویرنس خصوصا په سټوډنټس کې په اساتذه کې ځکه چې دا سوسایټي ډېره هم خلک دي.
په دې عملی مظاهره کې وښایل شو چې ګنې په یو ځای کې چاودنه شوې ده او څو تنان زخمیان شوي. خوا کې ورسره اور هم لګېدلې. نو حفاظتي ټیمونو اول د ولس تګ را تک بند کړ، بیا څو تنان زخمیانو له ورغلل او یو تن اور مړ کړ. ولې د ابتدایي طبي مرسته کوونکو ټیم زخمیانو له پټې وکړې او بیا یې روغتون ته ورسول. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان چوال سیمې ته واپس شوی کډوال وایي چې که څه هم په سیمه کې وسمن دی، خو د ژوند بنیادي سهولتونو لپاره ورته انتظام نه دی برابر شوی. دوی وایي نه خو سم سړکونه لري او نه هم سکولونه او هسپتالونه. دوی ګیله لري چې کورونه هم ویجاړ پراته دي. دوی د حکومت د بې غورۍ ګیله لري او وایي چې زر دې ورسره مرستې وکړي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود له تفصیل سره.
د شلی وزیرستان سیمې شوال ته واپس ورغلی مسعود قبایلیون د ډېرو نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د سیمې یو قبایلی عبدالغنی ویایي چې امن شته خو د ژوند بنیادي ضرورتونه نشته. دی
انجو لا داس خاص چارې نه دي کړي، څه ټینټینه تقسیم کړل خو ډېر کم خلته میلاو شو. فلحال امن دی، جنګ خو دا تونینه وکړه. سکولینه ختم دي، کورینه ختم دي. توند دارې خبره وکړه، هغه ته خو بېخي روټستانه په پیدل خلک ور زوڑا سڑکی نا ټول سستانه ختم دی او نوی فلحال جوړ شوی نه دی.
یو بل کا بایلی چکم خپل نوم جواد نه ک زیاتوی چمیجا نه تر اگر نه طالبون او خچ خپل سیمه تا واپس ورسه دو کورونا مساوی ایره و هیسره تا پات نه و سرکار او غیر سرکاری ادارې مو هیس حمله تړ کړای نه دی.
نه نان ګورنمنت نه ګورنمنت نه رغلی دی نه چاره کړی دی. وس چمیش تللی هم میش
مولانا جمال الدین مسعود مشال ریڈیو تاپ دار
شوال ندو دا وادی مری او کاغان سواد بدان ہم بہتر دو اور دیر کشل علاقہ دو اور دا دور افتاد علاقہ دو دا حکومت نظر نہ لے دو اور دے خال کے تا اس قسم تا سہولیات حاصل شوی ندی زم خپل ان شاء اللہ تعالی دی دا پا نباد پنج تاریخ بنے دو مخپل دورہ میں دے شاول دے راضی نہ چھ دے خال کے ضرورتی نہ ہووی نہ دے مشکل ہووی نہ دو ان شاء اللہ تعالی دے دے دا مشکلات دے بالا حکام کا دے فوج دی کا دے سول دی کا اسمبلی دو کا گورنر دا ہر سالی اوغشتا و یہ ان شاء اللہ تعالی پشا جرأت فرشان سی سرا رساوا.
مولانا جمال الدین امید جواد کا چاغا وقت لر نہ دای چ سوال با نصیر دے سلانیاں نو دے توجہ مرکز بلکہ دابا دے ترقائی خوشحالی پا حوالے سرا دے وزیرستان دے ٹھولو نہ زیادہ بختور سیماوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے. یونیورسل سروسز فنڈ اداره وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به ټولو قبایلي سیمو ته د تیز رفتار انټرنیټ اسانتیا ورکړي. ادارې دا اعلان په داسې حال کې کړی چې ور لمخه په یو شمېر قبایلي سیمو کې 3G او 4G انټرنیټ بند دی چې ځایي ولس په ځانګړې توګه زده کوونکي او خبریالان یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له مجید بابر اورو.
اسلام آباد میشتہ ادارہ یونیورسل سروسز فنڈ وائی چی پراتلن کو دو کالو کے با پر ٹھولو قبائلی سیما کے دو تیز رفتارہ انٹرنیٹ او موبائل ٹیلیفونونو 3G او 4G سہولتنا کار پیل کری. د قبایلی سیمو لپاره د یاد ادارې مشر جواد حفیظ وای چې د دوی اداره د ډیرو کلونو نه تیار وا چې یاد سیمو ته دغه سہولتونه ورکړي. خو د په خبره د نامنې لوجې دوی ته د امنیتي ځواکونو لخوا اجازت نه وو، خو ورته متعلقه ادارو اجازت ورکړو.
مونږ چې دا ټول کیس ټیک اپ کا فاټا سیکریټریټ سره، جی ایس کیو سره او بیا پرووینشل ګورنمنت سره، نو مونږ چې دا مالاکند او مهمن دا ایجنسیز کو مونگتا لکا کلیئر ملاو شول لگ کار چې دے کورم کې کار پاتې دے نو کورم به مونږ اخر کې کو مے بی نیکسٹ ایئر بګورو تاسو پته ای چې کورم کې اپریشن او سکیورټی سچویشن لږ سخت دی ان شاء الله به هم خشي او نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان ډیر اسمل خان سره جوخت دا علاقے مونږه دی کال اخر نه یا مین لکه لاسټ کوارټر مونږ ورته وایو نو اخر نه درې میاشتې دی کال پاتې شي لکه اکتوبر نومبر دسمبر دې وخت کې ممکن دی چې مونږ ته دا کلیئرنس راشي نارتھ او ساؤتھ وزیرستان نو هغه علاقے به هم مونږ کور
په قبایلی سیمو کې د انټرنیټ او موبایل 3G او 4G سرویس د نشټوالي لوجي کې یو خوا ولست سخت ستونزو سره مخ دي نو بل خوا د یادو سیمو زده کوونکي وایي چې د دې لوجي د دوی د تعلیم سخت زیان کیږي د قبایلی سیمو د زده کوونکو د اتحادیه مشر شوکت عزیز وایي
د اوس د یونیورسيانو کالجونو داخلي دي یا سکالرشپونه مختلف راځي چې مختلف تعلیمي چې کوم معلومات دي د هغه د هر سنه دا محروم دي یعنی دوی ته پته نه لګي چې را مونږ د یونیورسيټي کې فارم جمع کولو لاس تاریخ لاس ډیټ کله دی یا خیرنۍ تاریخ کله دی یا دا چې نور چې کوم سکالرشپ دی دې جمع کولو مونږ نه ډیټ تیر نشوم دغه شان ته کتا څه ته یو مسله وې مسله پی ایم لیپ ټاپ سکیم دی چې هغه ته آنلاین اپلای کیږي فاتا کې ټول د اغین محروم پاتې شوی هغه په دې وجه چې الټا انټرنیټ نشته او هغه ځنې هغه سول چې کوم دلته په خبرت به هغه کړو اکسس کړو نو علی ته به راغو هم د شان کې د بنظیر انکم سپورټ چې کوم پروګرام دی هغه کې هم خلکو ته چې کوم دلته ډېر ځاتې مسلې دي
په قبایلی سیمو کې د زده کوونکو ترڅنګ خبريالان هم د انټرنیټ د نشټوالي له وجې خپل دندې په صحیح توګه نشي ترسره کولای د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیه په خوانې مشر صفدر داوړ وای چې په عمومی توګه په قبایلی سیمو کې د شو پیخو ترهګریزو بریدونو او ولسی ستونزو په اړه خبرونه د انټرنیټ د نشټوالي له وجې پاتې شي
انټرنیټ خو ډېر اهم یو اکسیجن ورنه جوړ شوی دی کته وګوره د عام خلکو لپاره بیا خبري اعلان د لپاره خدا دومره اهم دی خو افسوس چې اوس پرې خبري اعلان ډېر مسلې ته مخامخ کیږي خبر جوړ شي په دې چې د لیګل او خپل ادارو ته د لیګل او سیستم نشته بل سوشل میډیا نن سبا جرنالستان هم ډېر استعمالی کته وګوره دلته سیټل ایریا کې یا پاکستان کې تر اوس کنټری کې او التا دا مسلام دي چې اوس موږ کلا خپل کلی ته لاړو لکه زه وزیرستان ته لاړم التا دا بالکل دنیا نه کړ سو
جواد حفیظ یاتوی چې پراتلون کې یو کال کې با قبایلی سیمو کې نوې د انټرنیټ ستنې ولګول شي او د تیز رفتار انټرنیټ لپاره با فایبر اپټیک تارونه هم وغځول شي چې لوجي به یادې سیمې د ټول پاکستان په سیر د انټرنیټ او 3G او 4G دایره کې راشي
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اته منټه د پاسه سلورو بجو تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غواکې د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لن خبرونه یو واره بیا له بشیر کوخاورو
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې پاکستان د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد کاروي ونه کینو کې د شو واشنگټن ته د غیر ناټو متحد حیثیت واپس واخلي تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي د اعلانولو په مهال ویلي وو چې امریکا پاکستان ته په اربونو ډالر ورکوي خو هغوی په مقابل کې د هغه ترګرو لپاره پټن ځینو برابروي چې امریکا ورسره جنګیږي پاکستان پر دې خبره مایوسي ښودلې وایي چې دې ستراتیژي کې د ترګرې په وړاندې د پاکستان قرباني لپاره غورځول شوی دی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ملت ته په وینا کې ویل چې اوس ټوله نړۍ په دې پوهه ده چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ کوي نو ځکه باید اسلام آباد دا پالیسي پرېږدي او د ترهګرو پر ضد له اخلاص ډکه کاروي وکړي خو بلخوا پاکستان وایي چې دوی د وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او دا خبره سمه نه ده په پاکستان کې د قانون وزیر زاهد حامد پرون په قومي اسمبلی کې وویل چې د آئین په 12مه او 13مه دفعو کې بدلون کول غواړي د بداسیل کې د جولای 28مه نیټه عدالت په خوانی وزیر اعظم نو شریف له دې کبله د یادو د دفعو په حواله نه اهل اعلان کړ چې هغه د خپل زوی په کمپنۍ کې د مقرری تنخواه په اړه د انتخاباتو کمیشن نو خبر کړي دایین دوش پیتم و درش پیتم دفعه وی چی ده قمی سملی غره باید ریختونی او امانت داری. د پېښور ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلام نن مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د ډینګي تبې له وجې تر اوسه 100 کسان مړ شوي دي او 1540 ناروغه شوي دي. د کراچۍ ښار په بېلابېلو سیمو کې له تېرو 2 ورځو راهیسې له طوفان او باران وروسته د بجلۍ کرنټ لګېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې ویلي چې په شام کې د ایران پراخېدونکی شتون د اسرائیلو منځني ختیځ او نړۍ لپاره لوی ګواښ دی. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د هیواد په ختیځ کې د اوربند وړاندیز کړی دی.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګوختر تباورول لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شي وي. زه ملیحا میر ساده بشیر ګوخ نور همکاران د نه پیاوزه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجونه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. د ځان خیال ساتئ. د الله پمن.